مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو د مشال ریډیو په یوې بلې غړې کې هرکلی وایم. په دې غړې کې چې خبري ساتي تاسو ته موږ ویلابیل رپورټونه لرو د پاکستان او د افغانستان عوامدار از سیمې او نړیوال موضوعات مو درته د رپورټونو مطبوعاتي کتنو مرکو په بڼه راخستې دي. خو اول ورځو بوروال کاکړ ته او د غرمې د 12 بجو خبرونه ته
لمړی د مهم خبرونو سرچکه. د پاکستان د کراچی په شار کې د بدامنۍ په پیښو کې د پولیسو د درو سرتیرو په ګډون 9 کسان وژل شوی دی. په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې حساب ځواکونه وایي چې پرون یې د دې هیواد په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی. او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د څار ادارې پرون د دې پخلی وکړ چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام پر سر خبرې اترې بیا پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کراچۍ د پښار کې د بدامنۍ په پیښو کې د پولیسو د درو سرتیرو په ګډون 9 کسان وژل شوی دي. پولیس وایي د دې شهر په لیاري نومې سیمه کې د شرخوشو پر ضد د عملیاتو پر وخت وسلوال پر امنیتي سرتیرو د لاسي بم برید او ډز کړې دي چې له کبله یې د کالاکوټ د تانه دار په ګډون 3 پولیس سرتیري وژل شوی دي. بل پلو د ژغورنې ادارې وایي د لیاري د چپل چوک لسیم څخه د سلور نور کسانو مړي هسپتال ته وړي دي. د جمعې ورځ راهیسې پولیس د کراچۍ د شار پالیاري نومې سیمه کې د شرخوشو پر ضد عملیات کوي. د سند صوبې د پولیسو مشر مشتاق شاه د دې عملیاتو په اړه وویل دی وای هغوی ډزې کوي، موږ هم له هغوی سره جنګیږو. په دې کې زموږ د ځواک ډیر افسران او ځوانان برخه لري. زه داسې ټاکلی وخت نه سم درکولی، خو تر څه وخته چې هلته مجرمین موجود وي او زموږ د عملیاتو اړتیا وي نو موږ به یې کوو. د کراچۍ د پولیسو مشر هم ویلي چې تر هغه وخته به عملیاتو ته دوام ورکوي تر څو چې دغه په وینا سیمه یې له شرخوشو نه وي صفا کړې. په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې حساب ځواکونه وایي چې پرون یې د دې هیواد په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی. د حساب ځواکونو په دې خبر پاڼه کې دانه دی ویلي چې دا وژل شوی سرتیری د کوم هیواد او د هغه د وژل کېدو پیښه په کوم ځای کې رامنځته شوې ده. په افغانستان کې په روان میلادي کال کې شاوخوا 115 بهرني سرتیری وژل شوی دی چې زیاتره برخه یې امریکایان دي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د څار ادارې پرون د دې پخلی وکړ چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام پر سر خبرې اترې پیلول بیا په پام کې لري. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د څار د ادارې ترمنځ 2 میاشتې وړاندې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام پر سر ترسره شوې خبرې اترې ناکامه شوې وې. د دې ادارې ویاند وویل چې دا خبرې به د مئی د میاشتې پر 14 او 15 نیټه په ویانا کې ترسره شي. خو د اټمي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانیا مخکې د ایران ایرنا خبري اجانس ته د دې خبرو اترو نیټه د مې 14 او 14 یاده کړې وه. ایران د خپل لانجمن اټمي پروګرام پر سر د نړۍ له شپږو طاقتورو هیوادونو سره هم خبري اترې بیا پیل کړې دي. ملګری ملتونو وایي چې په شام کې د دوی د څارنې د ماموریت نوې مشر هلته د خپلې دندې د پیلولو لپاره دمشق ته روان دی. په دمشق کې د ملګرو ملتونو ویاند نیراج سنگ وویل د ملګرو ملتونو د څارنې د ماموریت د نوې مشر به نن یعنی د اپریل پر 9 دمشق ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په شام کې د ملګرو ملتونو د څارنې د ماموریت لپاره د سرپرست پوځي څارونکي او د ماموریت د مشر په توګه میجر جنرال روبرټ موډ ټاکلی دی. میجر جنرال روبرټ موډ به دمشق ته را رسیږي او دلته به د څارنې د ماموریت مشري سنبال کړي. میجر جنرال روبرټ موډ د ناروې دی او د امن په ساتلو کې ډیره تجربه لري. نوموړی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د اوربند د هغه سازمان مشر و چې له 2009 څخه تر 2011 کال پورې په منځني ختیځ کې د اوربند څارنه کوله. روبرټ موډ د 1999 او 2002 کال په منځ کې په کوڅو کې د نړیوال ځواک برخه هم و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د اپریل پر لسمه د اعلان سوي اوربند د څارنې لپاره شام ته خپل 300 څارونکي لیږي. د مصر اصلاح غوښتونکي مشر محمد البرادی نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی. البرادی ویلي د نوي سیاسي ګوند د جوړولو هدف په مصر کې د ډیموکراسۍ د حرکت خوندي ساتل دي. په دې اعلان سره نوموړي چې ویلي وو د مصر د ولسمشرۍ لپاره راتلونکو انتخاباتو کې به ځان نه کاندیدوي بیرته د دې هیواد سیاسي صحنې ته داخل سوی دی. البرادی د خپل نوي ګوند د اعلانولو پر مهال وویل:
الهدف من هذا الحزب هو اننا ننقذ ثوره يناير العظيمه.
دا وای د دې ګوند جوړول هدف د جنوري د 15 نیټه د ستر انقلاب چې خپل مسیر څخه وتلې او لمنځه د تللو په حال کې دا ژغورل دي. د دې هدف بیرته خپل یووالی ساتل او د انقلاب اهداف چې ډوډۍ، ازادي او انساني وقار دي لاسته راوړل دي. ریپورټونه وایي په سیاسي حرکت کې د محمد البرادی بیرته راتګ به د دې هیواد لیبرال ډلې ته چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې له سخت دریځو اسلامي ډلو څخه ماتې وخوړه تازه هیلې وربخشي. ټاکل شوی چې د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو به د مې د میاشتې پر 3 او 4 نیټه ترسره شي. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه واورېدل. په دې ګړه کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه دراورو. د کراچۍ ښار په لیاري سیمه کې 2 کسان وژل شوي دي. یو ځایي اوسیدونکی وایي دغلته ژوند په ټپه ولاړ دی.
جلی نسته هونونه دی پسې راغلی ده. د کاربارونه خو د ټول لیاري خراب دی. ټوله لیاري بنده ده. کجرو بازار ده. یو هفته کېږي دا بازار بند دی.
په کورم ایجنسی کې د قانوني اسنادو د جوړولو لپاره چارواکي رشوت غواړي.
څکه ماډو میسایل داخلولو په اوس کارخانو کې خلک لوړو نو ماته د یي ستم او تاسو روپۍ راکا نو داډو میسایل به زه تا جمع کوم او 100 روپۍ نه رکې نو داډو میسایل زه تا نه جمع کوم.
پاکستان له ایران ګیس اخلي خو د اقتصادي چارو یو کارپو وای.
پاکستان خپل هم ډیر داسې ذرایع دي خصوصا په پښتونخوا کې چې هغې ګیس هغې کې د پټرولیم ډېرې ذخیرې دي خو چې په هغې باندې تیزا سره کار وکړي.
د دې تر څنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. او اوس هم د دې ګړې لومبي ریپورت ته ورځو. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د بدامنۍ په پیښو کې د 3 پولیس سرتیرو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د ښار په لیاري سیمه کې وسلوالو په پولیسو حمله کړې چې پکې 3 پولیس والا وژل شوي دي. د دې تر څنګ یاد سیمه کې د تشدد د روانو پیښو په ترڅ کې 4 نور کسان وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي ټول علاقه کې بازارونه تړل شوي او ژوند په ټپه ولاړ دی. ظفر کریمی پی رپورٹ لري.
د لیاری پولیس وای د کالاکوټ په سیمه کې وسلوالو هغه وخت د پولیسو په یو ټولګي د لاسي بمونو او اټومیټک وسلو په مټ حمله وکړه کله چې پولیس په سیمه کې د پلټنې په عملیاتو بوخت وو. پولیس زیاتوي دغه حمله کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق شاه مشال رډیو ته ویلي دي چې وژل شوو سرتیرو کې د سیمې تانادار فواد خان هم وژل شوی دی. دی وای په حمله کې د فواد په نوم پولیس انسپکټر هم وژل شوی دی. زمنګ سرتیری سیمه کې د شرخوخو په ضد عملیات کوي او دا عملیات به تر هغې جاری ساتي تر څو مو له سیمې څخه شرخوخي په مکمله توګه نه وي ختم کړي. لیاري ټاون د بلوچي ژبه ویونکو ګڼ میشته سیمه ده. د لیاري ټاون استوګن چې د واکمن پیپلز ګوند ملاتړي دي تور لګوي چې د دوی په سیمه کې عملیات د ایم کیو ایم ډلې د خوشحالولو په موخه ترسره کیږي. د دغه سیمې استوګن او د پیپلز ګوند سیمه ییز مشر عزیرجان بلوچ د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي وو کچېرې حکومت د شورخوخو په ضد اپریشن کول غواړي نه باید ټوله کراچۍ کې دغه اپریشن ترسره کړي. خو د کراچۍ د پولیسو مشر دا خبرې ردوي او زیاتوي: دلته په جرمونو کې ککړ هغه عناصر شتون لري کوم چې قلنګو ناخلي خلک د تاوان دپاره تختوي. موږ د دغې خلکو په ضد عملیات شروع کړي دي. د عملیاتو په مهال پر موږ د درنو او سپکو وسلو حملې کیږي. موږ هم د دوی په ضد لګیا یو عملیات کوو او دا به جاري ساتو. د لیارۍ په سیمه کې ترسره کیدونکي عملیات د سی آی ډي پولیسو د مشر چودري اسلم په مشرۍ کې ترسره کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې یې مشکوک کسان نیولي هم دي. اسلام وایي څه کسان مو نیولي دي خو د هغوی د شمیر او په جنګلو په اړه اوس تاسو ته څه نشو ویلی. اوس جګړه روانه ده. موږ جګړه کې ښکیل یو. چپل کوڅه مو د شرپسندو نه خالي کړې او مخ په وړاندې روان یو. د لیاري ټاون کجور بازار استوګن وایي د جمعې ورځې راهسې سیمه کې د پولیسو رینجرو او ایپسي ځواکونه موجود دي. سیمه کې اپریشن روان دی چې له وجې یې کاروبارونه بند او ورځنی ژوند په ټپه ولاړ دی.
گٹ ولی ڈبری ولی یو بل بانی بس اپریشن نستا کاروبارو نہ بانی بجلی نستا اون نہ دی اپسرا کرے او دی کاروبارو نہ کو ٹول لیاری خراب جو ٹول لیاری بند دا کو کجرو بازار دا یو اب تک کی دا بازار بند دی دیرو کی من دیرو من کڑکئی بند کڑی پراتے ور تے من اسو گیس راجی گیسو نہ استعمالی کی او بل نستا بجلی نستا کس بار مری او شتے بجلی کم بے ٹھوری او شتے
د هغه په خبره د دې عملیاتو څخه د لیاري ټاون لی مارکیټ جوړیا بازار کجور بازار چپل چوک کالاکوټ چټای بازار او نورو سیمو کې کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. د یادونې وړ ده چې د لیاري په سیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د جمعې په ورځ هم د یو پولیس سرتیري په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرے، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال اونیزی خبرونه
زمون پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے او لیدلے شے
اور دن کو بالکل تاسو کولای شئ چې مشال ریڈیو ڈاٹ کام ته لاړ شئ او آغاز نه زمون خبرونه واوري. اغلته زمونږ زینی ریپورتونه هم شته د کندهار پرنی ځانمرګي برید په اړه. اغلته تاسو کولای شئ چې دغه ریپورت ولولئ او همدارز وای اوري او د دې ترڅنګ تاسو دا هم نور په خوانی کوم ریپورتونه چې دی هغه هم اوریدل شي او ډاونلوډ کولای هم شئ. د ځان سره د ساتلو لپاره دا اوس چې کوم خبرونه روانه ده دا هم په ژوندۍ بڼه اغلته اوریدل شي. د کرمی ایجنسی خلق وای چې د ضروری او قانوني اسنادو د جوړولو لپاره تری چارواکي رشوت نه اخلي خو د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای چې دوی باید دغه کار د مخنیوي لپاره او د رشوت د ختمولو لپاره خپل کار جاری ساتي. نور تفصیل د طارق ورغزی په ریپورت کې ورو.
په قابلی سیمه کرم ایجنسی کې ضروری اسناد په جوړولو خلکو نه رشوت اخستل کېږي. خلک وایي چې د منځني او کوزي کرم ایجنسی انتظامی په دفترونو کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ دستخط لپاره ډومیسایل انوسی او یا شناختی کارت فارم جمع کولو په وخت دوی نه پیسې اخستل کېږي. یو کس په دې اړه مشال لډیو ته صدا سي وویل.
انما مشو کته د کرم ایجنسی سم کنو سدون کې ما ټکل ما ډومیسایل داخلولو په اوس کارخانو کې خلک لوډو نو ماته د 700 روپے راکا نو دا ډومیسایل بزرتا جمع کوم او 100 روپے نه رکه نو دا دو میسل ز تنه جمع کوم نو مجبوری و مود مجبوری و جنا 100 روپے اور تویر کله نو مته دو میسل مغزه کی اٹیسٹ کلو و دا بس جمع شي او ته 15 ورځې بعد تپوس کا.
واضح دی چې حکومت لخوا په دو میسل انو سی او یا په شناختی کارت فارم باندې مرستیال پولیټیکل ایجنټ دستخط باندې هیڅ پیسې نه دی مقرر کړی شوی خو خلک وای چې په سیمه کې رشوت اخستو دغه عمل په آزاد توګه کیږي. په دې لړ کې د سیمینا ملک عطا الله وای کا حساب ورته اول ول شنو ہر میاش لکو پہ حساب پیسے دخل کو نہ جمع کی گی
تقریباً یا مطلب
خلق دغه تور هم لګوي چې اسناد جوړول په وخت کې چا د پیسو ورکول نه انکار وکړو نو د هغه کار بیا نه کیږي. رشوت اخستو په لړ کې د کرم ایجنسی د تابع اوسیدونکو ملک حاجی لال اکبر وای چې په دوی باندې دغه ظلم بند کړی شي او حکومت د کاکړ عناصرو خلاف کاروایی یقیني کړي.
د ډومیسیل یو د انوسی یو دغه د اصل روپې خلی دغه شای مسرن جهزر سره سر دغه شای شاید بند شي په دې سره هم ډیر غریب دی او دې نه دا په کور دی سده شاو نه کیږي دا موږ خوښ کو او گورنر ته ان کو ټول ته مو دا خوښ کو چې دا باډي رشپات بند شي دا نشي خستله
د دې وروسته موږ چې کله د کورمه جنسي پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه سره خبرې وکړې نو تنظیم مشه چارواکي شناختی کارت ان او سی او د مثال په جوړولو مرستيال پولیټیکل ایجنټ دستخط باندې رشوت اخستو په اړه هیڅ خبر نه وو مشال د سر خبرو کولو په وخت پولیټیکل ایجنټ او ال چې بډې رشوتونو کې کاکړ خلکو خلاف کاروایی کولای شي
شناختی کارت جوړونه غي ته مشران دستخطو کې بیا غي نه پس موږ ته راځي دیو ز خپل تحقیقات کوم کدا صورت حال وی دیو ز باقاعده انکوائری کوم او ذمہ وارو خلاف به مونږ کاروایو مکو او ان شاء الله د شی زمون سره گنجائش نشته دی
پسما کې شناختی کارت ان او سی او د مثال فارم باندې دستخط د پاره پیسو اخستو په حق له پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وای چې دغه پیسې حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه زیاته کړه چې اداري فساد ختمولو لپاره خلک ته حکومت سره تعاون وکړي او په دې کې کاکړ خلکو ته پکو تکړي
د باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوری هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوری
اوریدونکو تاسو په باختر سور کې د بیلابیلو شاعرانو او لیکوالانو سره مرکې اوریدئ شی او همدارس په ادبی او کلتوري موضوعاتو باندې پکې ریپورتونه اوریدل شي او دا د مشال ریډیو نه هر خالی او اتوار پر ورځ باندې د خبرونه تاسو اوریدل شي امریکایي لیکوال پیټر برګن د اسامه بن لادن د وژنې او تر هغې وړاندې پر هلو ځلو نوې کتاب لیکلی په دې کتاب کې د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مرکې او هغه اسناد شامل دي چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کور نه ترلاسه شوي وو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پیټر برګن د کتاب یو څه برخې راخیستې دي او زموږ همکار ګلایا زی درته غټ ټکي وړاندې کوي
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال پیټر برګن د نوي کتاب د 11 ستمبر نه تر اپټاباد پورې د بن لادن لټون اقتصابات په مقاله کې لیکلي دا کتابه د اسامه د وژنې د یو کال په پوره کېدو د مې په 2 منټه خبريږي د لیکوال په وینا د اسامه بن لادن د وژنې نشپګونې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لوړپوړو سلاکارانو په دې بحث کولو چې آیا د اسامه په کور بم وغورځوي او که د پاکستان سره په ګډه عملیات وکړي بیا ځینو چې د هغه وخت د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د ځواکونو مرستیال مشر جنرال جیمز کارټرایټ شامل وو د وړوکي بم د غورځولو په حق وو خو زینو بیا دا دریز درلود چې بم خطا کیدی شي او نړۍ ته به څنګه معلوم شي چې اسامه وژل شوی دا ورسپانه په وینا د امریکایي ځواکونو په خوانې مشر اډمیرل مایک مولن لیکوال پیټر برګن ته ویلي وو چې دوی خپل ټولې هلي له نوي او جدید ټکنالوژي سره تړلې وي چې د وخت نه مخکې وي او په ځینې وختونو کې کار هم نه کوي ورسپانه لیکي چې په نوي کتاب کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د لسو کالو هلو ځلو چې د اسامه د پټنځای په اړه نه امید شوی وو او تر هغې چې د اسامه په اپټاباد ښار کې شپږ کاله تیر کړی وو تفصیل بیان کړي لیکوال پیټر برګن په کتاب کې لیکي چې اسامه اخري خبره خپل څلورمې خزې ته کړې وه چې رڼا ونکړي په دې کتاب کې د کور نه ترلاسه شوي اسنادو چې سرګن شوي تفصیل او له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره مرکې شاملې دي لیکوال په کتاب کې لیکي چې اسامه په اپټاباد کې ډېر په آرامه ژوند کولو او ورسره وخت هم وو چې د کتابونو مطالعه او خبرونه به کتل د پیټر برګن په وینا د نړۍ تر ټولو مطلوب کس دا ژوند سبد نه وو لیکوال پیټر برګن وای دا سرګند خبره ده چې ابو احمد الکویتی اسامه سره په هغه کور کې اوسېدو او د کویتی د لاري اسامه ته رسیدلی وو په دې کې یو خبره ده هم با چې بدبودار بم په کور وغورځوي نو په کور کې دننه ټول کسان به د بدبو له کبله بار روزي خو په هغه ځای کې موجود ایجنټان باوري نه وو چې دننه په کور کې سوک سوک دي ورسپانه د لیکوال پیټر برګن په وینا وای چې د اپریل په 18 نیټه اوباما له لوړپوړو سلاکارانو سره لیدلی وو او مرستيال ولسمشر جو بایدن او رابرټ ګیټس ورته ویلي وو چې دا عملیات له خطرو ډک دي او له پاکستان سره اړیکی هم ختمې دي شي رابرټ ګیټس په دې خپل تحفظات هم خودلی وو خو د دې غونډې په پای کې ګیټس ولسمشر ته د کمانډو اپریشن پر ځای په مخصوص ځای کې د بریټ کولو خبره کړې و پیټر برګن وای کله چې اوباما د مې په لومړۍ نیټه د اپریشن رسمي اجازه ورکړه نو په دې بحث کې دوی چې آیا ولسمشر د میډیا سره د شپې د ډوډۍ پر مهال غونډه وکړي او کله د عملیاتو څار وکړي
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
غازی سره بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري اوریدونکو تاسو کولای شئ چې اتلان خبرونه له مشال ریډیو څخه واورئ او په دې کې هغه پښتانه اتلان تاسو ته معرفي کیږي دغه په اړه کې په هان خبرې کوي چې هغه په د پښتنو لپاره یو څه کړی که تاسو چیرته په دې باندې څه نظر لرئ او یا هم تاسو په سیمه کې داسې یو څوک چې څه کړی نو خامخا د مشال ریډیو سره په رابطه کې شئ د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو رپورت کې لیکلي پاکستانی چارواکي غواړي چې لیرا څخه د ګیس ترلاسه کولو لپاره د ګیس پایپ لاین په پروژه کار پیل کړي دا پر دې سربېره ده چې امریکایي په کلکه مخالفت کوي بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پرمخ بیولو لپاره په 1996 کې جوړ کړي ادارې انټر سټیټ ګیس سیستم د دې پروژې د کار لپاره د بولی کاغذونه یا ټندر نوټس خپاره کړي دي ایکسپریس ټریبون د دې ادارې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې کار بل هغه شاوخوا دوی میاشتې وروسته پیل کیږي چې دوی په دې اړه درخواستونه ترلاسه کړي او دا به د هغه په وینا د درخواستونو پر شمیر هم تکیه کوي دا هغه پروژه ده چې امریکا یې مخالفت کوي په اسلام آباد کې مې د اقتصادي چارو لا کارپو اکرام هوتی څخه وپوښتل چې که پاکستان پر دې پروژه کار پیل کوي نو به له امریکا سره اړیکې نورې نشي خرابې او که څنګه نو اکرام هوتی وویل چې پاکستان ته پکار ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د موجود تاوتریخوالي تر پای ته رسیدو پورې دا پروژه وځنډوي
اوس پاکستان ته پکار دي چې هغه د ایران نه دا اغستل غواړي دا ګیس نو پکار ده چې داسې څه مذاکرات مخته راشي چې د امریکې او ایران منځ کې د امن خبره وشي او د هغې نه پس په ایران باندې کوم پابندیانې لګېدلې دي بین الاقوامي هغه ختم شي دا هغه له پښ پاکستان دا کولی شي چې دا ګیس پایپ لاین چې کوم ټیټه ده دا څرته وسی
د انټر سټیټ ګیس سیستم نومي ادارې یو بل چارواکي ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې د دوی هدف دا دی چې تر 2014 کال پورې له دې پایپ لاین څخه د ګیس ترلاسه کول پیل سي دا چې له پاکستان سره به له دې د خپل اړتیا د پوره کولو لپاره کومه بل لار رسته او کنه یو ځل بیا د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتي
د پاکستان چې کوم بیوروکراسي ده هغه ډېره زیاته کرپټ او ډېره زیاته نااهله ده کلنو پاکستان کې خپله هم ډېر داسې ذرایع دي خصوصا په پښتونخوا کې چې هغې ګیس هغې کې د پټرولیم چې کوم مصنوعات دي د هغې ډېرې ذخیرې دي خو چې په هغې باندې تیزه سره کار وکړي خو پاکستان کې چې کوم د دې مقصد لپاره کوم اداره ده چې هغه د آیل اینډ ګیس ډیولپمنټ کارپوریشن وایي OGDC هغه کې دومره زیات کرپشن او دومره زیات ناهیلي ده چې هغه دا کار سرته رسولو لپاره اړو چمتو نه دي
اکرام هوتی له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې کچيري پاکستان په ملک دننه او په خاصه توګه په پښتونخوا کې د ګیس پر رایستلو کار وکړي نو دا خو به له یو پلوه ارزان وي او بل پلوه خوندې وي
د ټولو نه زیات همیشه ارزان کوم مصنوعات یې هغه د خپل ملک دی دا خبره ده چې دا مصنوعات د همیشه لپاره شو لکه ایران سره چې معاهده وشي او معاهده کې ګډوډ وشي نو بیا خو دا ګیس بندیدل شي یا ایران باندې حمله وشي بین الاقوامي نو بیا هم بندیدل شي یا بیا په تخریب کاری وشي او تاسو شي نو بیا هم بندیدل شي پاکستان کې کوم ذرایع دي هغه د همیشه لپاره دي او ارزان دوی
د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس د دې پایپ لاین وړاندیز په 1990 کې سوی وو چې له هغه راهیسې څو ځله له ځنډ سره مخامخ سوی دی او امریکا په وار وار پر پاکستان ټینګار کړی دی چې له دې پروژې د لاس واخلي هغه ځکه چې ایران د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی
د بوروال ککړ رپورت مور د اوریدونکو د بلوچستان سی بی یا سی وی سیمه چې د سی بی په غرب کې پرته ده په کې له پیړیو راهیسې د پښتنو بیلابیلې قبیلې اوسیږي خو له دې پښتنو څخه په ځینو یې پښتو ژبه هېره کړې ده او د دوی په خبره رسم و رواج هم له نورو پښتنو څخه بیل دي په دې اړه خدای نور ناصر رپورت لري
د کوټې جنوب ختیځ لورته د پښتنو تاریخي شار سیوی چې دا محل پکې څناڅه اتیا فیصد پښتانه ووسی د دې ترڅنګ بیا لوی شمیر د سیندیانو دی د دغه سیمې اقتصاد تر ډېره ځایه په کرهنه ولاړ دی چې لویه وجه یې د ناړي سیند اوبه دي چې سیمه یې خړوبه کړې ده په دې برسیره دلته د ټول پاکستان په کچه کلنۍ سیوی میله هم کیږي په دغه تاریخي سیمه کې لوی اکثریت د پښتنو دی خو په خپل دا پښتانه واجی د خپل ژبه په هیرولو سره یا په اصطلاح خپل ځان په اقلیت بدل کړي د دې لوی وجه دا ده چې د سیوی اکثریت پښتانه د خپل ژبه پر ځای سندي ژبه واجی
ما جو مهمان ته ما سی مه ما دې دا به یو مړی کو چو کرمونج ٹھیک ہے نا ما پنجه چھ
دا راغ د ستار خجک ته چې د ټلیفون لاره د خپل کور له وګړو سره په سندي ژبه خبرې کوي ستار خجک د سیوی یوازینی پښتون نه دی چې پښتو ژبه نه وایي بلکې د په څیر په زرها و پښتانه چې په سیوی کې میشتي د خپلې ژبې پښتو پر ځای سندي ژبه وایي په سیوی کې میشتي پښتني قبیلې له پیړیو پیړیو راهیسې اوسېږي د دې پښتنو په خبره له پښتنو لریوالی او له سندیانو سره نږدېوالی یا د دې لامل شي چې د خپلې ژبې پر ځای بله ژبه وایي خو د دې سیمې یو اوسېدونکی ملک فقیر محمد مرغزانی وایي په خپل کور کې لږ لږ پښتو وایي
مزو کور کې پښتو وایو لږ لږ ډېر سدیان تیر سوي دي دلته پنځو سپاس سدی تیر سوي دي دلته مزو بسګران سندی دي او بسګری بس سندی کې هغه سره دې دې وجه باندې مس سندی خبر کو بیا بازار شهر کې دي دا هندوان تاجر هغه سره مس سندی کو
یاد تنوایه د دوی ټول بسګران سندیان دي چې دغه په خبره لدی وجه دوی په سندي ژبه خبرې کوي خو د بلوچستان د کورونیو چارو په خوانی سیکرټری او لیکوال عبدالعزیز لونی چې خپل هم پښتو نسی ویلای وایي څو پیړۍ وړاندې چې د پښتنو قبیلې سوي تراغله نو دلته یې له نورو قومونو سره دوستی وکړې
یهان کې لوګ جب یهان آ گئے تو انہوں نے یہاں
د دې سیمې خلک چې کله دلته راغلل نو دلته یې له نورو قومونو لکه جاموټ چاچړ او داسې نورو سره دوستی یا ودونه وکړي
شادیاں کی
په داسې حال کې چې د سیوی پښتانه لا هم د خپلې ژبې پر ځای بل ژبه وایي آیا د دوی کلتور لا هم د پښتنو په څیر دی که هغه هم بدل سوی بیا یې هم په اړه لیکوال عبدالعزیز لونی داسې ذکر کوي
پښتون کلچر کې جو کمپوننټس هي ننګ بدل
د پښتانه کلتور چې کومه برخه دی لکه ننګ بدل او ننواته کدا در واخلی نو زما په فکر په دې کې کوم بدلون راغلی نه دی لکن که جامه در واخلی نو دلته په سیوی کې د موسمی بدلون له امله جامه ټوله بدل سوی ده په خاص بیا د دې سیمه د پښتنو د شذو جامه د پښتنو جامه پاتې سوی نه ده
پښتون درس نه راه
د دې ترڅنګ د سیمه پښتانه زیاتوي د پښتو پر ځای سندي ژبه دومره عام سوی چې په خپل ودونو کې د پښتو سندرو پر ځای هم د سندي سندري ویل کیږي د سیوی یو بل اوسیدونکی فتح خان وایي په ودونو کې نارینه او ښځینه د پښتو نه بلکې د اردو او زیاتې یا د سندي سندري ویل کیږي
ما دا اوس پښتو کې اوس خو اردو کې فلمي غانه وایي اوس سندي کو وایي زیات فلمی گانے فلمی دا
د سیوی یو بل شپته کلن پښتون اتاولا بیا وایي دای او د کورنۍ اوس پښتو زده کوي اتاولا زیاتوي سیوی ته د کوچانو راتګ یې د پښتو ژبې په زده کړه کې سخت مدد کړی
لږ مجه مزدا مالته کور کې هلکان ما پښتو کوي او اوس زده کړی دي مخکې مجه سندي کړو دا دا کوچان موچان کرالو دلته خامخا بس
د پښتنو په تاریخي ټاټوبي سیوی کې میشت پښتانه وایي له دې سره چې اوس په سندي ژبه په خپلو کې سره خبرې کوي خو د دوی په خبره د ژوندانه تر ټولو لوی ارمان یې همدا دی چې کله به د دوی کورنۍ یواری بیا په پښتو ژبه سره وغږیږي خدای نور ناصر مشال رادیو سیوی
دا مشال رادیو ده
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. که چیرته زموږ د خبرونو په اوریدلو کې څه ستونزه لرئ نو خامخا موږ سره شریکه کړئ، موږ به کوشش وکړو چې ستونزه مو در حل کړو. دولس نیمې بجې دی د غرمې بوریوال کاکړنه د خبرونو سره ټکیو.
د پاکستان د کراچی په شهر کې د بدامنۍ په پیښو کې د پولیسو د درو سرتیرو په ګډون او کسان وژل شوی دی. په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې پرون یې د دې هیواد په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی. د لبنان رپورټونه وایي د لبنان استخباراتي چارواکي د هغې کښتۍ له چلوونکو څخه پوښتنې ګرویژنې کې چې ګمان کېږي د شام یاغیان لپه وسلې وړلې. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د څار ادارې پروند دی پخلای وکړ چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام پر سر خبرې اترې بیا پیلوي.
له بوروال کاکړه مو د خبرونو سرټکی واوریدل. اوریدونکو اوس هم ریاض مساخیل ته وردو چې له اسلام آباد د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ کې راوړي دي.
رسپانه جنگلی کی چې د ججانو نړیوال ټولګي د چیف جسټس افتخار محمد چودري د پارا جیورست ایوارډ اعلان کړی دی. رسپانه آج وایي چې د کراچۍ په لیاري سیمه کې د ګولو باران نه تنه اوجلی شو. دغه رنګ د انګریزي ژبې رسپانه ډان لیکي چې حکومت ته د سپریم کورټ رجسټرار دفتر لخوا د وزیر اعظم په اړه خط لیکلو باندې اعتراض دی. د دې ترڅنګ تقریبا ټولو رسپانو دا خبر هم د خپل پالیسۍ مطابق خپور کړی دی چې رحمان ملک وایي چې د نواز شریف خاندان د مختلفو بینکونو نه 2.5 میلیون ډالر په غیر قانوني توګه منتقل کړی دی. دا شان کوم په اداریو نظر واچونه د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل اداریا د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې په جمود لیکل دا او وایي چې د پارلماني کمیټې د سفارښت وروسته پاکستان دوه خبرې رانیولې دي چې یو به امریکا په سلاله پیښه مافي غواړي او بل به ډرون بریدونه ودروي. اداریه وایي چې د امریکای خصوصي استازي مارک راسمن د مافي خبره غاړې تکړه او 13 ورځې د خارجه سکتر سره په ګډه یو خبري غونډې دوران وې چې په پیښه امریکای ته ګاندي. د ډرون بریدونو په اړه اداري لیکي چې ولسمشر آصف علي زرداري هم ګراسمن ته وې چې باید ډرون بریدونو په ځای د ترهګرۍ خلاف سبل لار الټول شي، خو امریکا ډرون بریدونه د ترهګرۍ په ضد موثره ګڼي ځکه چې دوی غواړي چې د ترهګرو جال هم ختم شي او افغانستان کې پناټو او امریکایي عسکرو بریدونه هم ودرول شي. اداري اخره کې وایي چې دوه ملکونو لا د شریکو ګټو او ښه تعلقاتو په خاطر سداسې منځمه لار راوستل پکار دي چې ورسره د ترهګرۍ خلاف جنگ هم متاثر نشي او تعلقات هم بحال پاتې شي. د غشان جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې وړاندې ورته کې د پاکستان افغانستان او امریکای ترمنځ خبرو کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې طالبانو ته د مذاکراتو لپاره محفوظه لار ورکول شي او دا یو خګام دی چې ورسره به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. اداریه وایي چې د دوران به د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې د بازي طالبان مشرانو نمونه هم د فهرست ته وستو کوشش کولی شي چې ورسره به په هغوی بندیزونه ختم شي او دا شنبه د مذاکراتو لار هوار شي. د غرنګ مشرق ورسپانه هم خپل اداریه په دې موضوع لیکل دا او وایي چې د افغانستان د ارضی امن پزې پکار ده چې د دې د پوخ امن او کلاري د پاره سوچ وکړي شي او ټول ډلې خپل شرطونو کې نرمي راولي چې ورسره افغانستان کې په مکمل توګه امن راشي. او د دې سره سره ټول افغان ډلو هم د تیرو وختونو د سختو او ګرانو تجربو نه زده کړه پکار ده چې راتلونکي کې بیا داسې حالات جوړ نشي چې ورسره د افغانستان امن او ترقې ته خطر راولاړ شي. ورسپانې آج هم په دې موضوع لیکل دي او وایي چې کال 2014 د افغانستان د ډیر اهم دی، خو دې کې تر ټولو لوی ذمہواری په افغان حکومت او انتظامیه راځي چې په سیاسي او جمهوریت حل زلو کې برخه اخستونکو طالبانو د لار نه خندان لری کړی. د دې سره سره پاکستانی سیاستوالو او مذهبي ډلو باندې هم ذمہواری راځي چې د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره خپل کردار تر سره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو کریسچن ساینس مانیټر له پاکستانه د اسامه بن لادن د کورنۍ د وتلو په اړه یو مقاله خپره کړې. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه لیکل کړي. د دې دواړو مقالو غټ ټکی له اسرار المومن څخه
د ورځپاڼې کریسټین ساینس منیټر په یو مقاله کې راغلی دی د تیرې جمعې په ورځ سهار وختي د پاکستان چارواکو د القاعده د پخوانی مشر اوسامه بن لادن د کورنۍ 14 غړي سعودي عرب ته ملک بدر کړل او همدارنګ له دې سره د بدحالۍ هغه دور پای ته نږدې شو کوم چې د نړۍ تر ټولو مطلوب تن یعنی اوسامه بن لادن د موندلو او بیا وجنې سره شروع شوی وو. د بن لادن د کورنۍ وکیل وایي دا ټوله پروسه اوږدمهاله او پیچلې وه، نو قدرتي خبره ده چې د دې له پای ته رسېدو سره هغوی ټول خوشاله دي او دا رنګ دغه ټوله کورنۍ پل کورته ولاړه. لدې ملک بدرۍ سره د اوسامه د کورنۍ د تقدیر په اړه ټول شکونه ختم شو. د اوسامه د کورنۍ د غړي د تیر کال د مئی په میاشت کې د اوسامه تر وژلو وروسته د پاکستاني چارواکو په تحویل کې وو، خو دا پوښتنه لا هم تر دې دمه نه ده ځواب شوې چې سعودي عرب به د بن لادن کورنۍ قبول کړي او کنه. په کال 1994 کې سعودي عرب د اوسامه شهریت ختم کړی وو، نو دا خبره په ډاګه نه ده چې دغه هیواد به اوس د اوسامه د کورنۍ هرکلی وکړي او کنه. کریسټین ساینس منیټر د ناڅرګند سرچینو په حواله وایي د اوسامه بن لادن د کورنۍ او سعودي عرب حکومت ترمنځ د اړیکو ښه کولو په لړ کې د بن لادن ورور مهم کردار لوبولې دی. د دې پوښتنې ځواب لا هم نه دی ورکړل شوی چې څرنګه د 2015 کال له هیڅ اوسامه بن لادن په پاکستان کې پټ وو او په اړه یې چاته معلومات نه وو. تر دې پورې چې د اوسامه د کورنۍ وکیل محمد عامر خلیل دا نقطه راپورته کړي چې په دې لړ کې د چارواکو د وضاحت په اړه د شک وجه لا هم موجوده ده. نوموړي له پولیسو څخه د اوسامه د کشرې مېرمنې افشا شوي بیان ته اشاره وکړه او په چارواکو یې نیوکې وکړې چې دوی ولې نور بیانونه له ځان سره پټ ساتلي دي. بلخوا د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر افغان امنیتي سرتېري د لسګونه ناټو سرتېرو وژنې لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي، باید چې د افغانستان د ځانګړي ځواک لپاره برتیانې په احتیاط سره وشي او خاص کسان واخیستل شي چې دا رنګ د عام پوز او پولیسو په پرتله ډېر منظم وي. افغان امنیتي سرتېرو او پولیسو ته تربیه ورکول له افغانستانه د غرب د وتلو د ستراتیژیکي مرکزي نقطه ده او دا رنګ په دې به شاوخوا یو میاشت وروسته د شیکاګو په غونډه کې هم خبرې اترې کیږي. په افغانستان کې د څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته امریکا او د هغوی ملګري هیوادونه اوس له دغه هیواده د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي دي، خو دوی له کابل سره د خپلو اوږدمهاله مرستو هم ژمنه کوي.
2013 ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2013 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صفحه اوریدئ شئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په دغه څپو باندې مشال ریډیو د خبرونو په اوریدلو کې څه ستونزه لري څه مشکل لري نو موږ سره یې شریک کړئ. د پاکستان او امریکا ترمنځ د نوو اړیکو په ټینګولو باندې د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې ځانګړي شرطونه ایښي دي چې ښایي منل به یې د امریکا لپاره ممکن نه وي. نو په داس حال کې د دې کمیټې په نوعیت باندې هم نیوکې کیږي چې ولې دا ډول شرطونه وړاندې کړل چې د اړیکو رغول پې ممکنه نه و. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې نجیب عامر یې تاسو ته ژباړه وړاندې کوي.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي کله چې د ملي امنیت په اړوند د پاکستان پارلماني کمیټې دا پریکړه وکړه چې دوی د امریکا سره په اړیکو نوي شرایط ټاکل غواړي، نو دا خبره ترې هېره شوې وه چې که امریکا د دغو شرایطو په ترڅ کې د پاکستان سره اړیکې ټینګول نه غواړي نو دوی به بیا څه کوي. ورځپاڼه لیکي او همداسې هم وشول. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر یوې وروستۍ مرکې ته په اشاره کولو سره لیکي چې ویلي وو موږ د امریکا نه غوښتنه کړې چې په سملاسي ډول دی د بې پایلټ تکو بریدونه ودروي خو هغوی زموږ غوښتنه نه ده منلې. دا ورځپاڼې په باور د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان یو وړوکی اتحادی دی او دوی په محدوده پیمانه کې کولای شي امریکا ته خپل شرطونه وړاندې کړي. اکسپرس ټریبیون وړاندې لیکي د ملي امنیت د پارلماني کمیټې غوښتنې زیاتره پاکستاني پلوه وي او دوی امریکایي عزت لرونکو پاکستانیانو ته دا خودل غوښتل چې دوی یې په ننګه ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي نوموړې کمیټه مخلصه نه وه ځکه خو یې د اړیکو د رغولو لپاره دا ډول شرطونه وړاندې کول چې د امریکا لپاره یې منل شونی نه و. اکسپرس ټریبیون لیکي کله چې امریکا په پاکستان کې د ډرون بریدونه پیل کړل نو د پاکستان پوځ او حکومت به پرې ناخبري ښکاره کوله او دا به د پاکستان خلاف یو ګام باله، خو بیا وروسته روښانه شوه چې دوی پر دې معامله خبرو او ورته اجازه هم ورکړې وه. رسپانه لیکي ک پاکستان دا صلاحیت درلودلای چې بی پایلټ الوتکی غورځولې شوی نو خای د پارلماني کمیټې د غوښتنو په وړاندې بعد امریکا خبرګون بل ډول وای. رسپانه دا هم لیکي چې پاکستان د امریکا اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او امریکا د ترهګرو خلاف جنگ ته لمونږ نه زیات اړتیا لري. د ایکسپریس ټریبیون په باور د پاکستان د ملي امنیت لپاره جوړ شوې کمیټې پریکړو ته د دومره اهمیت په ورکولو خامخه د پاکستان او د امریکا ولسونه د یو بل مخالف لیکه کې درول شوې دي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه. اوریدونکو دا پروگرام تاسو هم دانن اوریدل شئ او په دې کې تاسو زړې زړې سندرې اوري مشال ریډیو ته غوږی او ستاسو دا رپورت لاندې کوو چې د افغانستان د پارلمنت ایوی کمیټي او زینو غړو او همداراز د امریکای یو سېنیټر جان کیری د افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقاتونه کړي. دا چې دوی په دغه ملاقاتونو کې په کومو خبرو باندې بحثونه کړي دي او کومې خبرې سره چړل دي په دې اړه د صالح محمد صالح رپورټ اور.
د سبا پارلماني ګروپ چې تقریبا د اکثرو ولایتونو وکیلان پکې غړیتوب لري پرون له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو پر سند او د سولې پر روانو هڅو خبري وکړه. د دې ډلې یو غړی الهاج حسن سهرایی ول ولسمشر کرزي له دوی سره په خبرو کې د ستراتیژیکو همکاریو د سند بشپړېدل د سولې د ټینګښت او د وسلوولو د پخلاینې په لار کې مهم اقدام وباله.
خبری وسیع آماده کرسی کدی ہم سہی والا لاری بھی آؤ کدی نور مزگر والا لاری بھی مغدی بائت سولستی.
د حاجی الماس خان زاهد په مشرۍ د سبا په نامه پارلماني ډلې څمره مخ کې خپل موجودیت اعلان کړ. دغه ډله وی ولسمشر حمید کرزي ور سره په پرونی کتنه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ډلې لاستاز سره پیل سوي خبري بریالي وبللې. وی ویل دغه خبري به تر وروستي نتیجې پورې دوام لري. د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې یو هیئت دوی ونې مخ کې په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر ممکنه لارو چارو خبري وکړي. افغان چارواکو تر دغه خبرو وروسته ویل چې لدې حیات سره پر زیاتو ټکو توافق وسو. د سبا په نامه پارلماني ډلې پرون له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو پر سند هم خبري وکړې او له نورو هیوادونو سره یې هم دغه ډول تړونونه د افغانستان لپاره مهم وګڼل. بلخوا د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د دې سند بشپړېدل مهم ګام وباله. د جمهور ریاست د اعلامیې پر اساس ولسمشر په دې کتنه کې له امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان د اساسي بنسټونو په جوړولو کې همکاري وکړي څو افغانستان د یوې پیاوړې ملکي ادارې خاوند شي.
سلیم احمد سلیم اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د خوست نه تاسو رپورټ درورو. په خوست کې چیرته چې یوازې یو حکومتي په هنتون دی د احمد شاه عبدالی په نامه د طب یو شخصي کالج جوړ شوی. که څه هم د خوست په شیخ زاید حکومتي په هنتون کې هم د طب پونځه شته او په سلګونه مسلین په کې په زده کړو بوخت دي خو د سیمې خلک په دې خوشاله دي چې هغه زده کوونکي چې حکومتي په هنتونونو ته نه دي بریالي شوي دلته بعد احمد شاه عبدالی په طبي کالج کې زده کړې وکړي. نقیب الله متنوال په رپورت لري.
د احمد شاه عبدالی په نامه د پوهنځي یا کالج د پرانستې په اړه جوړ شوی مراسم کې د دې خصوصي پوهنځي مشر ډاکټر بدشزار عبدالی ګډونوالو ته چې په خوست ولی سربیره دیني عالمانو قومي مشرانو د شیخ زید پوهنتون استادانو او محصلینو هم ګډون کړی وویل چې په دې پوهنځي کې د طب په برخه کې عمومي زده کړې ورکول کیږي. ډاکټر بدشزار عبدالی زیاته کړه چې د محصلینو د ښې زده کړې لپاره یې پر کورنیو استادانو سربیره یو شمېر بهرني استادان هم په دندو ګمارلي او پر ټولو طبي وسایلو او کتابتون سنبال دی.
موږ په دې موسسه کې د عمومي طب پوهنځی لرو او په دې پوهنځی کې به موږ فعلا د 150 تر 200 نفر په حدود کې محصلین جذب کړو. دا به هم نارینه وي او هم ښځینه. موږ علاوه پر داخلي استادان او خارجي استادان هم راوستل دي او د طب په برخه کې موږ کوشش کړی دی چې درسي کورکولم د کابل طبي پوهنتون درسي کورکولم سره یو ځای برابر کړو او موږ ښه کتابخانه لرو، ښه کمپیوټري لابراتوار لرو او علاوه له دې نه د اناتومي، فزیک، کیمیا او بیولوژي په برخه کې زموږ لابراتوارونه تاسو عملاً ولیدل. موږ کوشش کړی دی چې د ټولو امکاناتو نه په استفاده ښه قدر جمعیې ته تقدیم کړو. یعنې
د خوست ولي عبدالجبار نعیمي د دې پوهنځي د پرانیست پر مهال وویل دوی غواړي چې خصوصي پوهنتونونه ډېر ښه او پیاوړي خدمات وړاندې کړي، خو دا هڅه هم کوي چې دولتي پوهنتون تر ټولو پیاوړی علمي مرکز وي.
الحمدلله خصوصي موسسې لرو، ولې باید خپله دولتي موسسې هم وګورو چې هغه خو راڅخه خواریږي نه. هر وخت چې دغه سې ابتکارات کېږي زما لپاره ډېر د خوشحالۍ سبب ګرځي. زه په هغه ورځ باندې رښتیا ډېر خوشحاله یم، شکر چې په خوست کې یو بل قدم هم واخیستل شو. اما په دې محاسبه باندې باید زه دا محاسبه ولرم چې زه هر خصوصي موسسه چې شروع کېږي ایا زه باید خپل دولتي موسسو څخه هم دغه خبر واخلم چې ایا په دغه ځای کې کوم خلاخ نه راځي.
د خوست د شیخ زید پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی وویل چې د طب دغه پوهنځی د دوی تر نظارت لاندې د لوړو زده کړو وزارت په رسمي جواز فعالیت پیلوي
او دغه موسسه لکه څنګه چې دای اشاره وته وکړه د لوړو زده کړو د وزارت لپاره رسمن ثبت شوی دی. زموږ دا مکلفیت ده لکه څنګه چې د علمي مرکز په جوړېدو کې موږ هلې ځلې ورسره کړې دي د دې په څارنه کې هم زموږ مکلفیت ده چې موږ به دغه علمي مؤسسه د دې تر څنګ چې موږ کومک ورسره کوو د دوی د کارونو به موږ هم څارنه کوو او د دې وزارت به موږ په منظم ډول د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندې کوو.
د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې د خوست ګوند پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د دولت لخوا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم پرانستل شو چې د دې ولایت اوسیدونکو یې په جوړېدو زیاته خوښي څرګنده کړه. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
او اوس هم جلال آباد ته ورځو. په جلال آباد کې د سولې مشاعره جوړه شوې وه چې شاوخوا سلو تنو شاعرانو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. باز محمد عابد پی ریپورټ لري.
دا ځل جلالکوټ ادبي خوځښت خپل ونیزه غونډه د جګړې په ضد مشاعرې ته ځانګړې کړې وه چې ګڼو شاعرانو پکې سولې ته شعرونه وویل. دې مشاعرې ته په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم شاعران راغلي وو. شرر ساپی چې له کابل څخه مشاعرې ته راغلی و په خپل شعر کې له جنگ سر ټکاوه.
نه بلیږي هغه سې ډیوه په جماعتونو کې، نه کوم مسافر تیروي شپه په جماعتونو کې، هغه توتکۍ اوس په مندر کې زاله کړې ده. کومه چې په خوابه چغېده په جماعتونو کې، خود به نو شرر په امام پسې نیت نه کیږي، کیږي چې له هرې خوا حمله په جماعتونو کې.
خالد سنگر چې دې مشاعرې ته یې له کونړ څخه تشریف راوړی و د جنگ بد عواقب په خپل شعر کې انزور کړی وو.
یوازې د پښتون د کور دیوال نه نړوي جنگ، د شته نړۍ و هر ګډ تلاسونه غزوي جنگ. په خپل شرپسند ګوتو سا اخلي لګوله، ټغر د خایستونو له وطنه ټولوي جنگ. دا ټوله زمانه به دښمن وي سنگره، له چانه چې په یو شیبه کې عقل تختوي جنگ.
ځوان شاعر ارشاد رغان چې د جلال کوټ ادبي خوځښت مشري کوي وایي چې له دې مشاعرې څخه یې موخه په ټولنه کې د یو مثبت بدلون پیغام دی.
موږ دا مشاعره هم د دې لپاره جوړه کړې وه چې په ټولنه کې د جګړې په ضد یو ولسي ذهنیت راوپارو. په دې غونډه کې زموږ تر نورو غونډو یو که دوه خلکو برخه اخیستې وه، له کابل او له ځینو نورو سیمو هم شاعران راغلي وو چې دوی هم د جګړې په ضد شعرونه وویل. موږ هیله لرو چې دغه احساسات به نور هم پیاوړي شي او په ټولنه کې به د جګړې زد چې زمنګ غوښتنه ده یو مثبت تحول راشي.
جلال مرخیل ته دا په زړه پورې و چې اوس د جنگ په ځای سولې ته شعرونه ویل کیږي.
خو په دغه سیمه شاعرو کې او په دغه سیمه ناس ولاړو کې موږ احساساتي جذباتي شعرونه اوریدل، هغه شعرونه به اوریدل چې خلک به جګړو ته حسول. خو نن په دې مشاعرو کې ما چې یو شی درک کاغم دغه و چې د ځوانانو اکثریت شعرونه هم د جګړې پر ضد او هم د مینې او محبت پیغامونه پکې ډیر زیاتول. نو ما خپل له دې مشاعرې او له دې صحنونه ډیر خوند واخیست.
د کابل پونتون استاد شاعر او لیکوال لال پاچا ازمون چې د دې مشاعرې مشري کوله په خپل صدارتي خطبه کې ویل
اوس زموږ ځوانان او زلمی په دې پوه شوي دي چې جنگ کې هیڅ ګټه نشته، سوله یوازینۍ لار ده چې زموږ فرهنګ پکې غوړېږي، زموږ سیمه پکې غوړېږي. نو دغه مشاعره چې جوړه شوې وه د جنگ پر ضد یو عملي غږ پورته کړ، او د داسې غږ پورته کول زموږ د شاعرانو د لیکوالو یوه دنده ده، وظیفه ده، او دا باید یو اصل او بنسټ وبولو چې څنګه کولی شو د سولې لپاره کار وکړو، د جنگ پر ضد باندې داسې یو مبارزه وکړو چې نور مو د ولس د ویر، ماتم، ژړا، انګولا او اوښکو نه خلاص شي.
د یادولو ده چې د سولې دې مشاعرې ته شاوخوا سل تنه شاعران او د شعرونو مینوال راغلي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مومند عثمان او وحید ګل دوه داسې ماشومان دي چې تعلیم هم کوي او د کورنۍ لپاره د ډوډۍ روزي د پیدا کولو کار هم کوي. د مشال ریډیو همکار د دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ پرې رالېږل.
عثمان د یوولس کلونو ماشوم دی چې په پنځم جماعت کې سبق هم وایي او د کور د مشرانې ذمه هم پسار ده. عثمان د شبقدر بازار نه خوږې ټافیانې، مونپلي او داسې نور د خوراک سامانونه په قرضو اخلي او د اسکول د چوټۍ وروستو یې د کوزه مومندو جنسي په بیلابیلو سیمو کې کور په کور ګرځوي. او هغه وایي د پلار نوم یې حبیب الرحمن وو، د موټر سایکل په یوه حادثه کې څو کاله وړاندې مړ شوی دی او اوس هغه د کور مشر دی.
ګړواړه میوه د بادام چڼې د چڼه چور دی او جبو په لار غیب سی سنی سی راته شو په دی لار ډیری کې په جنګلو کس دی. هغه نه روال و چې دلته خرڅ کړو بس بیا غل پیسې ورکړو سلو روپو کې ډیر شو په راکړي
او د ورځې به سلو روپو سودا خرڅېږي.
کله شپږ سوه اووه سوه.
د عثمان د اغوستو جامې هم د هغه ګوانډیان اخلي او وای د خر سوداګان یې په کور کې هم یې خودلې دي.
کور کې سودا سره فر سودا چپسې ګوانډې ما چسې دی او تیل.
سکول په خپل شوق کې کور نه دیلې.
زه په خپل شوق کې کله نظم بس به ملګي کور.
د عثمان سره یو بل ملګری چې د باجوړ ایجنسی دی خو په سمنات شبقدر کې اوسېږي، واحد ګل نومېږي. د دولس کالونو دی او هغه وای په پلارې د خلکو قرضونه وو، نو هغه قرضو خلاصولو لپاره مزدوري کوي.
پلان می سره قرض نه واړل به بابا خدای دی وخا ما شلو. نو پلان می له وی وس پته کار کی وس پته سکول نه وي. مس من مس ته مونږ میډم ویل هغه به ماته ویل مور پلان ته روز انا برات له خیر دی دا وخت کول را لګي دا دې زین سید وی دا سکول ویل شي کو په دې سکول ویل کنه دا به خو خسته ډاکټر دا غي وای د سلکونو پیسې بدل راوړي. مور پلان مونته ویل مونږ د لکونو پیسې نه پکاله زه دا کار سپخلاص هو سپوره کار خلار نشو.
لدی وروستو مو د صوبای حکومت ادارې سوشل ویلفیر لړخه د چایلډ پروټیکشن ویلفیر کمیشن ډیپټی چیف خیبر پختونخوا اجاز خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
دا به زه خپل فیلډ د دې وتا سماره ډیټیلز ولې دا به زموږ یونټ چې کوم دی د فیلډ ویزټ کوي او نارمل یری ان کانفرنس د زیرو رورل ایریا د زیل د چایلډ پروټیکشن کمیټي استابلیش کړي. دا نه نو مو سره ټیم کې سوشل موبلایزرز دی، فیمل سوشل موبلایزر او میل سوشل موبلایزر هم دي. نو مطلب هغه به دی واکه د کوشش کیږي مطلب دی ته پراپر چې د بس انټرست کې سړي ځای ته
د اجاز خان په وینا په کال 1999 کې 3.5 لک ماشومان په پاکستان کې مشقت کاو او دا سات د شمیره تر هغه سوچند زیاته شوې ده. او وای چې په دې قابو مندل مشکل ضرور دي ځکه چې پاکستان کې د ژوند ضرورتونه زیات شوي او وسایل کم شوي دي.
د هغه دوه ماشومان په اړه مو رپورت اورید چې هم کار کوي او هم تعلیم. مشال ریډیو ته غوږی او سوم تاسو ته د سرحد یونیورسټي چې په پیښور کې یو شخصي یونیورسټي ده پونتون دی د اغل ته د داغې پونتون د لسو کلو د پوره کېدو د وجې نه یو پروګرام شوی و، تفریحي پروګرام و او دې ته شبیر جان زموږ همکار ورغلی و تاسو ته پیدا رپورټ رالېږل.
پیښور کې د یو نجی پوهنتون ته لسو کالو پوره کېدو په موقع باندې د دغه پوهنتون انتظام کوونکو د کوونکو لپاره بیلابیل تفریحي او د لوبو پروګرامونه کړي وو چې پکې د خوراک څخه د سټایلونو علاوه د تقریرونو مقابلې په سټیج ډرامې او دغه رنګ یو شمېر لوبې وشوې. دغه زده کوونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا او ټولې پښتني سیمې ته د سبق سره سره د ځوان کل لپاره د لوبو او دغه رنګ تفریحي پروګرامونو ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې د تعلیم او لوبو په ذریعه دوی خپل امن خوښه پیژنګلو نړۍ ته په ته کولی شي. دغه پروګرامونو او لوبو کې انعامون اخیستون کې یو څوز د کونکو مشال لیډو ته په دې حق لباندې صدارنګ ویل.
زما نوم محمد افان قریشی ده. زه بیسیکلی سعودي یونیورسيټي کې د فارمیسي ډپارټمنټ پرنټ ایم 7 سمستر کې. صرف تعلیم ضروری نه ده، هغه سره کو کریر اکټیویټیز هم ضروری ده. کې ټایم هم تیریږي لکه فټم وی ور سره او سټڈی سره گیمز او دا کریر اکټیویټیز ډېر ضروری ده. خاص طور کې دا نن سبا چې کوم حالات د خیبر پختونخوا کې دا دیکي دا سه اکټیویټیز کې پرفارم کول ډېر مشکل ده. کورنا اوزی کسان ډېر زیات بیا مونږه کوشش وکړو چې یار صرف کور کې کې نسل ضروری نه ده، سړی چې باروزی پوزېټیو مایند سره گیم هم کوي.
زما نوم صفی الله خان دی، زه نېشنل لیول باندې فټبال کوم. لوبې او گیمونه چې دي دا د هر انسان لپاره ضروری دي، د سره مینا محبت خوريږي. زمونږ د سیمه بارا کې همداسي مشهور ده خبره، دا خلک چې دي نو دا امن نه خوښي، زیات تر لکه دهشتګرد ټایپ خلک دي. خو مونږ چې په انټرنیشنل لیول باندې مونږ خپل پارټیسیپیشن وکړو نو هلته هغوی ته دا معلومه شوه چې هر یو کس داسې نه وي، په هر کمیونټي کې په هر ځای کې ښه او بد خلک وي.
تاسو زده کوونکي وایي چې تعلیمي ادارو کې لوبې ډېر زیات اهمیت لري.
سپورټس او تعلیمي ادارو کې ډېر زیات ضروری دی، ځکه چې د سره د انسان د ذهن او د هغه صلاحیتونه پکې راوچتېږي. دماغي جسماني د هغه طاقت د هغه چې دی نو هغه صلاحیتونه خلکو ته ښکاره شي، د دې سره د هغه لکه کمیونټي کې کم کردار یې هغه په ښه طریقې سره ادا کولای شي.
په پوهنتونونو او تعلیمي ادارو کې د لوبو څومره اهمیت دی؟ نه استاد چې دغه لوبو تنظیم کوونکي هم دی انجینئر احسان احد مشال لیډو توای.
مطلب څنګه کتا سو انټرنیشنل فورم باندې وګوره یا ډومېسټک فورم باندې وګوره، سپورټس یو ډېر میجر پورشن دی. هغه څنګه په صوبې کې لږ کمی په کې راغلی، مخکې به قاضی موهیب او داسې مختلف ډېر اوچت اوچت نمونه څنګه طرف نه تللي دي، اوس هغه لږ ډېر کم شوي دي. څنګه یونیورسټیز سپورټس مین ورکول شروع کی خپل پروونس له سره فکر دا دی چې ټول ارګنایزیشن چې کم پاکستان سپورټس بورډ دی هغه یونیورسټیز سره یا خو پالیسی جوړ کی چې موږ له سپورټس پلیئرز هم ورکول شروع کو او ری انډیویژولی څنګه پلیئرز ټریننګ وکي.
یادونه ول دا چې دغه د کونکو وای چې د خیبر پښتونخوا او ټول پښتنو سیمه ته دا وخت د معیاري تعلیم سره سره د لوبو ډیر زیات ضرورت دی، او دوی غوښتنو کړه چې په سرکاري کچته دوی ته په پوهنتونونو کې د لوبو هر قسمه اسانتیاګانې ورکړي شي، نو البا دوی د خپل سیمې حالات بدلولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي او تاسو ته بیلابیل خبری ریپورټونه هم درته برابرۍ، کلتوري پروګرامونه او خبری ریپورټونه هم موږ لرو. لکه دا ریپورت چې دی د باز محمد عابد، دا ریپورت د چمبې په اړه دی. چمبا چې په ډیرو پښتنو سیمو کې ورته دریا هم ویل کیږي، له پخوا زمانې راهیسې په هر کور کې موجوده ای او پښتانه د خوشحالۍ په مناسبت غږی. دا رپورټ مخکې هم خپور شوی دی، یو ځل بیا یې دراورو.
د قندی کوچه دا سندره له چمبې سره ویل شوی، او چمبه د موسیقۍ داسې و اله ده چې له زمانو راهیسې اوس هم د پښتنو په کورونو کې ځانګړی ځای او مقام لري. کله چې هم په کور کې د خادیو شپې ورځې راشي نو د کور او مالت نجونې چمبه را اخلي او د خادیو په مناسبت پکې ټپې وایي او مستی کوي. سر په نوم یو انجلۍ وایي کې کور کې هلک پیدا شي او یا یې هم سرکلی وي، چمبره اخلي او خپل خوخي پرې مانځي.
مونږ چې هر ورځ خوشاله سو نه مغه ورځ چمبره اخلو او ما خويندې مې دی ورونه مې ټول دا مراسم خپل کور کې لمانځو. خو بیا هم کوم مهم څه شي یا شي نه خوري شي یا سرکلی شي نو دا چمبه مونږ په درې ورځې سلور ورځې او زمونږ خود پښتنو مردا رواج دی چې مراسم یو ډوډۍ غانی او د خوخ سیلونه یې سازونه یې نو چمبه پکې راخ.
چمبه یوازې میرمنې او پیغلې نجونې نه بلکې وړې ماشومان یې هم خوښوي. یو نه هکلنه ماشومه راته وایي،
زما نوم فاطمه ده، کله چې زموږ په کور کې خوشحالي وي زموږ شاوخوا چې ملګري ټول راټولېږي او دریا وهي او نجونې هغې ته ګډېږي موږ ترې ډېر مزه اخلو.
د پاخه عمر لرونکي شریفه احمدزی چې د افغانستان له جنوب سره تعلق لري او په ننګرهار کې میشته ده وایي چې اوس یې هم په کور کې چمبه شته او د ضرورت په وخت یې راخلي.
زمونږ پښتانه د چمبې ته دلته چمبه وایي، موږ وطن کې ورته داریا وایي. اوس هم دغه عادت لرو چې هر کور کې چمبسته ده، چې خوشحالي سي، څه خبره سي، لاسکي میرمنې خپله چمبه راخلي او مې چمبه وایي.
چمبه له څه شي جوړیږي؟ په جلال آباد ښار کې د چمبې جوړونکي او خرڅونکي راته وایي.
میرمن نه نام دا چمبه جوړیږي، پروټیکې نه جوړیږي او د چینار لرګي نه جوړیږي. هغه باندې بیا سوي کول کېږي او بیا د سلک له پاسه چې هغه مرته کېږي چوچ شي، هغې نه چمبه جوړیږي. درې ورځې به لګېږي سر چې مری مرته کېږي. دا لوري والا خو درې سوه درې نیم سوه ورکوي او دا موږ وطني چې دي نو دا یو نیم سلو یو سلو سلو دغسې ورکوي چې دلته جوړیږي. لکه خلک اخلي سر دا خادم ماده دپاره
یاد دیوی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې په موسیقۍ اورېدو سخت بندیز لګېدلې و، په خادیو کې به میرمنو چمبې وهلي او خپلې خوښۍ به یې پرې نمانځلې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ګرانو مینهوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.